یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي چې په دورستوي کې په افغانستان کې نیول شوی پاکستان ته نه ورسپاري. اسلام فاروقي د سیکانو پر ګوردواره په حمله هم تورن دی. د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د یو ساعت خبرونې په راپورونو کې نور مسایل هم څېړو، خو په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 521 شوې. په هرات کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي وژل شوي. او د پیسو نړیوال صندوق وایي نړۍ به د کورونا وایروس له کبله سږ کال له بېساري اقتصادي بحران سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې 10 نور افغانان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته ویلي د دغه پیښو 14 په کابل، 8 په هرات او نورې په کندهار، لوګر، دایکنډي، تخار، بامیان، پروان، غور، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې رامنځته شوي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر 521 ته لوړ شو. په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز امر جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون پنجشنبه له غرمې وروسته شوې ده. ښاغلی فرهاد وایي چې دغه کسان لومړی طالبانو برمته کړل او وروسته یې ووژل. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لویې لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 14 طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پل علم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د پادخابشانی، سرسنګ، الیاس کلا، منګوخیلو او دوشنبه سیمو کې شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر وایي نړۍ به د کورونا وایروس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ راوروسته کلونو کې نه وي لیدل شوی. د IMF مشر کریستالینا گیورگیووا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې سږ کال به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي او د IMF په 120 غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې په 2020 کال کې به وضعیت بیرته ښه شي. د IMF مشر وویل د کورونا وایروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. خو میرمن گیورگیووا پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي د ایران حکومت د بریتانیا اوسیدونکې آراس امیری چې په دې هیواد کې بندي وه په موقتي ډول له زندانه خوشې کړې ده. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د بریتانیا د څانګې مشر داریان نایر په یوه بیان کې چې پرون د اپریل په 9 په ټویټر خپور شو ویلي پیغله امیری چې له 2013 کال راهیسې له یوې بلې میرمنې نازنین زاغاري سره یو ځای د تهران په ایون زندان کې بندي وه په موقت ډول له زندانه رخصت شوې ده. ښاغلی نایر زیاتوي ایرانی چارواکي باید آراس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړه شي. د ایران سترې محکمې په اگست میاشت کې نوموړی په جاسوسۍ تورنه او په 10 کاله حبس یې محکومه کړه. ایرانی چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیوله چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللې وه. او وروستی خبر هم دا چې په ټوله نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه له 95,000 واوښته. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري چې 18,291 ته رسیږي، خو تیره شپه په امریکا کې هم له دې کبله د مړو شوو کسانو شمیر 14,444 ته لوړ شو. امریکا په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیرې شپې تر ناوخته پورې 4,02,118 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا او بیا فرانسه او جرمني د مثبتو پیښو ډیر شمیر لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12:06 سوې ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د خبرونې په راپورونو کې اورې چې د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلم فاروقي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې نیول شوی پاکستان ته نه ورسپاري.
هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب میسازه.
دا هم اوري چې په اورزګان کې د وژل سو سرتیرو د کورونا یو غړي وایي قاتلین بخشي ک په دې ډول هیواد ته سوله راځي.
په جیل کې جبه نقطه نه ده کې زما چې کو مگر نه زه را وژلې د زما زوی سر به په اقدا پک د دې سر خپل حساب کتاب وې مگر نه.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې پلان چمتو کړی چې له مخې د تیلو په تولید کې نور هم کموالی راسي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یو بحث کې د کورونا وایرس پر مسله خبرې شوي.
دا ناروغي د یو کس نه بل کس ته خپرېږي، یعنی خپرېدونکي یا ساري ناروغي ده.
د ازادي راډیو د خبرونه 3 بجې دوام کوي. سیا زدی ایرادیو تا غوری از چه خبرونی هر ورز دو سهار پر او بجو پیلیجری او دو ماشام تر او بجو دوام کوی. داشی با پاونستان که دو غرمی 12 بجی او 8 دقیقی سوی. که ده انترنت آسانتیا لری زموج خبرونی پا جواندی بنا دو ازدی ایرادیو دو ویب سایت للاری آوری تلیسته دو ویب سایت آدرس مدی ازدی ایرادیو .com یا هم ازدی ایرادیو تکی او آرژی. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلم فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال سید محمد جمال فکور بهشتي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د داعش تلې دغه مهم غړي چې د ملي امنیت ریاست لخوا په تروریستي فعالیتونو کابل نیول سوی ور وسپاري. د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې په برخه کې به ستونزې رامنځته کړي. دا به دسل کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي دي ور وسپاري. اسلم فاروقي په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره په حمله هم تورن سوی دی. په څو شیبو کې د دې راپور جزئیات اوریدلی سي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي ورزو سیده له هغې څخه په دې اړه جزئیات اورو چې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلم فاروقي چې په دې وروستیو کې په ځینو تروریستي فعالیتونو تورن سوی او نیول سوی پاکستان ته نه ورسپاري. فیروز جانې، په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟ زموږ آواز اورئ فیروزی عزیزی؟ دا سیمان میری چیم پا کابل که زموج همکارا فیروزه عزیزی زموج آواز ناوری. به چو شیبو که آوری چی دا افغانستان دا ولسی جرگه دا نریوال چارو کمیسون وی افغان حکومت دی اسلم فاروقی پاکستان تا نا ورس پاری. فیروزه عزیزی دا موضوع تقیب کردی نور جزیات لحقی تخورو. فیروزه جانی؟ بله؟
حکم روري د اسلام فاروقي د ورکړي غوښتنه ته جواب نه ویلي، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت نه باید د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې دغه مهم غړی پاکستان ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال سید محمد جمال فکور بهشتي ازادي راډیو ته وویل
در این مسائل پیچیدگی های زیاد وجود داره و هر قدر هم کشور همسایه ما اصرار بکنه بر آزادی رهبر داعش در افغانستان، مناسبات را خراب می سازه و روابطی که برای اصلاح و صلح و آشتی قرار است بنا شود و انجام شود، روابط هم کم کم از بین می رود.
اسلام فاروقی چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبې په ورځ د وري په 14مه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول سه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21مه نیټه د وزارت ورغوښتل سوی او ورته ویل سوی دی چې فاروقی د پاکستان کې بیرته البته په ډېر تروریستي حملو کې لاس درلود دوی ته دی ورکړل سي. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت یا اسلامی دولت نومې ډلې دا مهم مشر د نور تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل سي. په بیان کې هم نارنګ ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي وکړي. هغه موخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم په دې اړه ولرو، خو تر دې دمه د وزارت له موږ سره خپل دریس نه دی شریک کړی. همدارنګ د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې اسلام فاروقي دی د یو عادلانه محکمې په ترڅ کې په جنگي جرایمو محکوم کړي، او دوی دا ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکی وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید بشری حقوقو له نړیوالو معیارونو سره محکمه سي، او د محکمې په جریان کې باید دوی د حملو قربانیان هم حاضر وي او شهادت ورکړي. بله سالی صاحب،
ډیر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي افغان حکومت د اسلام فاروقي پاکستان ته نه ورسپاري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي که حکومت د داعش یا اسلامي دولت ډلې دغه مهم غړي اسلام فاروقي پاکستان ته وسپاري، د افغانستان امنیت به ورسره زیانمن سي. د دې جرګې له غړي سریا اکبري سره فیروزی عزیزی مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدې موضوع په اړه پوښتنه کړې.
دا سمه د سمو په خو دا دی هلی فاطمه په وخت دا یو غي ایخې او سکله بهرنیان تورستان څخه په افغانستان کې نول کېدو بیا به غو وادو ته سپارل کېدو، مګر دا په دې صورت کې چې هغه وادو سره موږ بل نسته تعامل ولرو، دا خو دی ډیپلوماسي له لارې د هغه دی نړیوالو هلي اړیکو په بنا باندې بل نسته عمل باید وسی، مګر کله چې دې زموږ غوښتنو ته توجه نه کړی موږ سره دې غوښتنو ته توجه وکړو. او بل دا خاص چې دا تر پاکستان نه ډیر په افغانستان کې ډیر جنگي جرایم تر سره کوي، ډیر ډیر افغانانو ویني تو کړی دي تورسي مالو کې لکه دا تیر سو وخت مخکې چې د سکانو دا بریده مخم پړم دی په غاړه باندې حاصل و. نو دلته د مو دا خاص باید د افغانستان د نافذه قانون ترنا لاندې باید همدلته په افغانستان کې محکمه شي، او دلته باید دا څنګه چې باید عمل سره اوسې قانون په چوکاټ کې عمل سره اوسې.
ای تاسو له نظره کې چې د افغان حکومت له لوري دا شخص پاکستان ته بیرته ورکړل سي، هغه کسان چې د دوی په حملاتو کې قرباني شوی دي، هغه کورنۍ غړي چې له لاس ورکړي دي، د هغوی دریس پڅوي، البته د افغان حکومت مسولیت به د غوی پر وړاندې شوی، څه فکر کوي هغه ته توجه کول څومره مهم دي؟
اول خو زه په دې باندې اطمینان لرم چې افغان دولت به هیڅکله داسې یو کار ونه کړي چې دا کس دوی ته ورسیم کې غیلغنه کې چې ته دا په تسلیم کې احیانان کې چې دا عمل وکي هم د قصور په قصورت کې نو دا د خلکو ته مو هیڅ جواب نه لرو، دا نور هم د خلکو په منځ کې د حکومت په منځ کې بې اعتمادي رامنځته کیږي، او دا هغه افغانستان دولت خپل هغه حاکمیت یا خپلواکي د سوال راندې راځي چې څنګه د دې نشي کولای چې بل مسله هغه کې مثلا په امداسي او کاسو په هندستان کې هم د اجمل قصاب نامه باندې په هندستان کې د پاکستاني یونیورسټو ولې هندستان د دولت کولای شي هغه مستقلانه خپل حکومت دی قانون سوري لاندې هغه محاکمه کې او بل خپل سزا ته ورسوي، مګر موږ هیڅ کله داسې نشو کولای. نو دا یو رقم زموږ هغه ټول دي اخلان سوال لاندې راوړي، او هم د خلکو نارضایتي نور هم راپاروي، او دلته خو دوه مسلې دي، یو دی حق العبد او یو بل حق الله ده د سامه د حق الله بيغي او به هر څه کوي مګر دلته مو دي خلکو لپاره دولت هیڅ کوم خنه لري او جواب نه لري جواب نه ورته لري نو په دې حساس باندې د دې اخه یني دا نقاط په نظر کې نیول سره زه په دې باندې ډیر باور یم چې افغان حکومت هیڅ کله داسې کارونه کوي
کچېره پلان وکړه راته ځواب راکړي کچېره دا کار وسی افغان حکومت اسلام فاروقي بیرته پاکستان ته ورکا څه فکر کوي د افغانستان د امنیت لپاره به څومره ګواښونه رامنځته سي
دا به نور هم را مزدک چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همیشه بې اعتمادي و او هم اوسم دا هیڅ وخت افغان پاکستان دولت د سیاو عمل نه کړی د سیاو کاری نه کړی چې حق کې د موږ د افغان حکومت یا د خلکو اعتماد لاس راوړی و همیشه د افغانستان مخالفین همیشه د افغانستان هغه کسان چې په افغانستان کې تروریستي عمل ترسره کوي هغه ټول ځله پاکستان ده نو پاکستان پروزل کیږي پاکستان کې تربیه کیږي بیا هغه خپل شو مهدف لپاره افغانستان ته راځل کیږي نو دا د دې تسمول په دې معنی چې بیس موږ هغه د دې عمل نو ته هغه باندې سرګې پټې کړې هاو دې ته نورم برائت ورکو ست حد کوي کولای شي نو دا زما په نظر دا ډېر خراب عمل وی او ډېر ان دې منفي اثرات ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو په منځ کې چې داسې عمل کوي ترسره
د ولسی جرګې استازي سریا اکبری وا
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
او سم یو نړیوال مسله تعقیبو او پیک او دروسی په ګډون د تیلو نورو لویو تولیدونکو هیوادونو داسې یو پلان چمتو کړی چې لمخې د تیلو په تولید کې به نور کموالی راسي د دې پریکړې هدف دا دی چې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د زیانمن سوي نړیوال اقتصاد له ثبات سره مرسته وسی تفصیل د احمد تکل په راپور کې
اوپک او د روسیې په ګډون د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو پرون د اپریل په نهمه له 9 ساعته بحثونو وروسته خپل پلان اعلان کړ او د ګروپ لغړو څخه یو غوښتل چې د تیلو په تولید کې د ورځې شاوخوا 10 میلیون بیرل کموالی راولي د ګروپ چې اوپک پلس بلل کیږي همداراز وویل دوی تمه لري چې متحد ایالات او د تیلو نور لوی تولیدونکي هیوادونه به هم د دوی له هغه پلان سره یو ځای شي چې هدف یې د کورونا وایرس د وبا له خپرېدو وروسته د تیلو د بایو ثابت ساتل دي د تیلو بیې په نړۍ کې د دې وبا له خپرېدو وروسته په چټکۍ سره راټیټې شوې خو اوپک پلس وایي په دې اړه وروستۍ موافقه مکسیکو ته چې تر اوسه یې د تولید د کمولو پریکړه نه ده کړې سترګې په لاره ده تمه ده چې په دې اړه به د نړۍ د 20 سترو صنعتي هیوادونو د انرژۍ د وزیرانو په نننۍ غونډه کې نور بحثونه هم وشي د تیلو د صنعت ځینو مسؤولو چارواکو ویلي چې حتی په ورځ کې د 10 میلیون بیرله تولید پر کمولو موافقه هم د تیلو د بیو له ثبات سره مرسته نشي کولی ځکه بازار هومره ډک دی چې د څو نورو اونیو لپاره هم د تیلو عرضې ته اړتیا نه لیدل کیږي اوپک پلس د متحدو ایالاتو په ګډون چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد دی له نورو تولیدونکو هیوادونو څخه هم غواړي چې دوی هم د تیلو تولید د ورځې 15 میلیون بیرله رقم کړي د شلو لویو صنعتي هیوادونو په ټولنه جی شل کې د روسیې استازي کیرل دیمیتریف رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ له اوپک پلس بهر له نورو تولیدونکو هیوادونو هم غواړو څو زموږ له اقداماتو سره چې ښایي د جی شل په غونډه کې تایید شي یو ځای شي خو د امریکا متحده ایالات تر دې دمه په دې برخه کې زړه نازړه پاتې شوی د کورونا وایرس د وبا له خپرېدو وروسته چې په نړۍ کې کاروبار په ټپه ودرېد نو تیلو ته تقاضا هم کمه شوه او په نړیوالو بازارونو کې د یو بیرل اومو تیلو بیه چې په جنوري میاشت کې 6.5 ډالر وه 1.5 ډالر ته راولوېده د یادونې وړ ده چې د اوپک پلس غونډه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
پا ارزگان ولایت که دا وجلسو سردیرو دا کورونا یغوری وای خپل قاتلین بخشی پا دی شرط چه لده سر پا افغانستان که سول راسی پا دی ارستوی که وصل اولو طالبانو دا خپلو 15 بندیانو دا ازاد اولو غشتن کرده خو حکومت وی طالبانو دا خپلو حقوق مندنانو خوشکیدل هم غشتی چی پا بشر زد جنایتونو تورندی شریف ولا شرفت پا دیار راپور برابر کرده
په اورزګان ولایت کې د وژل سو سرتیرو کورنۍ او ټپي سرتیری وای کسوله کېږي دی چمتو دي چې خپل قاتلین او یا هم دشمنانو ته خپل توسوي وینه ورته وبخشي
د تاسو خو چې د تاسو سره مې اجته د زولان کوم چې دی واش پچر سوي
دا جړا د 50 کلنې زرلښت ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې په یو خټی نه او نړیدلې کور کې د درې وژل سو زامنو د یتیمانو سره اوسېږي او د یادې کورنۍ سرپرستی هم تر غاړه لري. د دې مور دغه درې زامنو د پولیسو په لیکو کې د وطن او خاورې لپاره خدمت کولی، خو د هغه چا د ټوپک په ګولۍ د دې مور له غېږې بیل سوه کوم چې اوس وسلوال طالبان له افغان دولت سره د بین الافغاني خبرو د پیل شرط ګڼي او خپل د هغه 15,000 بندیانو د ازادولو غوښتنه کوي کوم چې یا د مور یې په سرو اوښکو کښېنولې ده. که څه هم د دې مور د درې وژل سوو زامنو د وژل کېدو کلونه او میاشتې کېږي، خو لا هم د دې مور تر سترګو اوښکې تویېږي او په کور کې د سهار او ماښام ډوډۍ هم نه لري. خو دا مور وایي که سوله کېږي چمتو ده چې د خپلو درېو زامونو وینه ورته وبخښي.
چورته ناسو طالبان ول طالب نشته دی دز مګره ول په توت کې ورډو چې اوله ناره وکړه پر دسې ټکر د مخې بلنډوال وشتلی وه. هغه ویل هغه دی تر په تودایونو کښې ښځیته وڅکې دی چې مبلانه مې ورتپې د کورې داته لوړ دي هغه چې وڅکې دی دا پر ده باندې وار وکړي د ماس ناره که دی لاندې رالاکه دور زه د توتو خوا وویشتم د توتو خوا وویشت ول د درې کلمې د اشهد الله اله وویلې باله ول د ده وار تېر شو مګره سا چې کتل مټران رالو دی راته را ناستم نو خو نه ده بیا یا خدای ماشه بیا دا خدای ماشه بیا زه د خپل ځانه ماشه دغه مېلمستیانې د خپل مریک سره په غونډه کښې پرېوځ زما یې کته نه اتوره خونه ده بالا نه چې اوسېږم چې وزم نه نه وزم چې پرېوځم چې کښېنم کښې ولاړېږم.
دې مور پر هغه طالبانو هم غږ وکړ کوم چې اوس په زندانونو کې دي او ازادېږي چې تر ازادېدو وروسته دي د خپلو ورونو او یا هم د افغانانو د وژلو هڅه ونه کړي او د خپل هېواد د جوړولو لپاره دي کار وکړي.
ازادي کښې ما ته هغه کله دغه راځي زما ګرانه ما څه دي ازاد خواران بندیان د بنده دي خدای ازاد په جیل کښې دې بانه خدای نه ده کوي زما څه کوم زما ګران ما زوی را وژلې دي زما زوی سره به بیا خدای پاک د دوی سره خپل حساب کتاب ویسي زما ګرانه دغه په لکاو په زراو د ډېرو دا تللي دي یو زما زوی نه دی یو زما چچی نه دی که نیم زه بېخي د چوچا ده لا یو دوه پاتې یو درې پاتې یو خاوند پاتې زما د خو لږ پر نیاشی پاتې سوی چې زه بخښمه زما چچی بخښمې
بل خوا رحمت الله د پولیسو په لیکو کې یو هغه سرتېری دی چې د خاورې د ساتنې او د خلکو لپاره یې د ښه ژوند د برابرولو لپاره څو ځلې په ګولۍ پر پښه او د بدن پر نورو غړو لګېدلی دی او اوس پر لکړو ګرځي. وایي نه غواړي چې د وطن یوه مور یې وژړېږي او که د یاد طالب زندانیانو په ازادولو سره سوله راځي نو ازادې سي او چمتو دی چې خپله تو سوې وینه ورته وبخښي.
خپل دشمن زه په اول قدم کې بخښم په داسې شرایط کې چې هغه خپل خاوره خپل ولس د خپل وبولي ما د ځان ورور وبولي راشي زما سره کښېنې د هغه وطن ته خدمت وکړي سر یې دی دې راشي زما پر چوکۍ چې دا زه ناست یم دی دې راشي د لیرې کښېنې زه به ورته کښېنم دی دې د وطن ته خدمت وکړي.
د وژل سوو سرتېرو د کورنۍ دې غړو او ټپي سرتېرو پر سیاسونو غږ وکړ چې تر خپلو شخصي ګټو تیر سي او د سولې راوستلو لپاره دې کار وکړي تر څو نورې میندې بې زوی او ماشومان بې پلاره نه سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي هغه کسان چې شک کېږي په کرونا وایرس اخته دي کولی سي د ټیلیفون له لارې له ډاکټرانو او د کووید 19 ناروغانو له مربوطه روغتونونو سره په اړیکه کې سي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د ټیلیفوني معلوماتو مرکز په ورځني ډول 3000 اړیکو ته ځواب وایي. حکومت په دغه معلوماتي مرکز کې د اړیکو ظرفیت زیات کړی. د دغه مرکز کارکوونکي په کرونا وایرس د مشکوکو ناروغانو اړیکې له روغتونونو او ډاکټرانو سره ټینګوي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
بله سلام برادر محترم، اسمتون از کجا به تماس شدیم؟
دا په کابل کې د کرونا ویروس په اړه د ټلیفوني معلوماتو مرکز دی. حسنا سادات د 500 ډاکټرانو له ډلې ده چې په ورځني ډول تر 100 ټلیفوني اړیکو ته ځواب وایي چې ډیری تماس نیونکي یې د افغانستان له لرې پرتو سیمو څخه دي. تماس نیونکي هغه کسان دي چې غواړي د کرونا ویروس په اړه پوه سي او یا هم هغه کسان دي چې په کرونا ویروس د اخته کېدو له اړخه شکمن دي. حسنا سادات وای هغه کسان چې په کرونا ویروس مشکوک دي د همدې مرکز لاله یې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغانو د درملنې لڅانګو سره نخلوي
در ولایت اگر باشن ما مراکز داریم و
دا وای ک خلک په ولایتونو کې وی له هغه متخصصینو سره چې مسولیت لري موږ ورسره اړیکې ټینګو او د مسولینو شمیرې ورته ورکو کدا خلک په کابل کې وی موږ یې د روغتیا وزارت اړوندو څانګو سره په اړیکو کې کوو او انت امبولانسونو شمیرې هم په اختیار کې ورکو
ډاکټر صاحبای ک مسولیت نورم
د اختیار شان میگذاریم تر دې وړاندې د یوسرو شپک شپته د ټلیفوني معلوماتو مرکز هم حاله اتو ټلیفوني اړیکو ته په یو وخت کې ځواب وایي خو اوس دغه مرکز په یو وخت کې 150 اړیکو ته ځواب وایي مخکې دغه مرکز اته روغتیايي کارکونکو درلودل خو اوس دلته 50 ډاکټران په دوو شیفتونو کې کار کوي مخکې تر دې دغه مرکز په هر ډول روغتیايي معلومات خلکو ته ورکول خو سی وازی د کرونا وایروس لپاره ځنګړای شوی او په ورځنی ډول لاس زره کسان په ټلیفوني کرخو ورسره وي د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي د کمیټې د دارالانشا مشر سید احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و امروز از 4000 تا 6000 تماس را در جریان کارشان
اوس محل چلور و ترشپا گذر و تلیفونی اڑی کو تا دغه مرکز جواب وای او پور زینی ډول لله سوزرو زیات خلق اڑی کی نیسی او ډیرې دا کسان د افغانستان ل بیلابیل ولایتونو او سیمو څخه دي
زیاتر از ولسوالیا امروز بر ما زنګ میزنن د این مورد
خو یوش میر خلک وای څو ځلای چې دغه مرکز سره اړیکه نیولې اړیکو ته ځواب نه دی ویل سوای د کندوز ولایت اوسیدونکو زبیح الله امرخیل له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو دوه ورځو کې له یو سلو شپک شپې تشمیره سره اړیکه کړي خو دغه مرکز له کارکونکو سره په خبرو کولو نه دی توانیدلی
ما پرون سلور بجې د شمیرې سره د وزارت ساتمه شمیره ده سلور بجې د مازدیګر دوی سره ما اړیکه ونیولې مګر مکرران ما دوی سره پاړی کو کیسه مو وختن چې د ما تماس دوی سره وصل شي اړیکه مې دوی سره وصل شي مګر بدبختانه ما دوی سره کړه اړیکه نیول د ما ټلیفون له دوی سره وصل نشو
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یوسرو شپک شپې ته معلوماتو مرکز لکلونو را پدې خو د همدغه وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي خو د ورستیو دوه ونه یو راهیسې د کرونا وایروس د مخنیوي دولتي کمیټې لوري د اړیکو ځواب ویلو ظرفیت لوړ شوی چې په دې سره په دې برخه کې لڅلور میلیونه زیات افغاني پیسې مصرف شوی دي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې 521 ته رسیدلې دي فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
ستاسو له پیغامونو
مروته خلکه د هلمن ولایت تاسو دا پیغام ریښتما د هلمن ولایت چې کورونا وایرس تمہارا درس نرخی تو کې به کې ډیر ځان څه ویلو پندارانې اکیواله ډیر خوشیان ته ګرام کوین زما د مسجدونو صدا غوښتنه ده چې دا څو کې به چې تازه نه کې زکه چې ډیرې دا چې خلک څه چې خپل اقتصاد کمزور دي زبینې حواله چې هغه خپل شی راځي زکه کوو کورو دی وی خو کرنټین کې کوته نه چې او د بل خوانر خونه وړل دي نو زما پان کدا د وټ خوانر نه دې پاندارونه ته پاتې د شهروالۍ د خوا بیا به تشریح ګرام باندې کې شایسته خبرونه د خدای په باندې وسلام
زمو دا نظر دی کاشک چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه دمګه چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راغلل او په هغه ځایو کې دا انتظام دی دغه مسافرو لپاره نیول شوی وای کمپونه جوړ شوی وای او ټول د دغه چکن شوی وای او وخت مودې پرې عمل ته ساتل شوی وای دا به د دولت په همکاري د ټول افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري کوي وای له هرې نگاه د خوړو او بو انتظامات نیول شوی وای
اسبلان د نورستان ولایت مرکزی پارونه در سره تماس کیم څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې کرونا وایروس په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې خپور شوی او خلک یې لمن جوړ دي کارونه کرنټین رفت آمد بند او راکړه ورکړه د خارجي طرف او خلک د لوګې او تندې سره مخامخ شوي مخکې دلته یو بجه وړه په 1500 افغانۍ نیوز په 3000 ته ختلی او هر شی به په لوړېدو ده په ټول کلي کې څه حالت دی په دولت څخه مودا هیله او پیشنهاد چې باید جدي پاملرنه دی ورته وکړي والسلام احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د خپل ټلیفوني تماسونو په لړ کې غن اوریدونکو په افغانستان کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لار چارو خبري کولې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یو بحث کې د کورونا وایروس پر مسله خبري سوي او متخصص ډاکټران پر دې هم خبري کوي چې خلک له دې وایروس څخه ځانونه څنګه ساتلی سي. دا هم اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کورونا وایروس د بیرې له کبله د رامنځته سوي تاوتریخوالي په لړ کې تر دیرشو ډیر زندانیان د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. دا په یو راپور کې تر مهمو خبرونو لنډیز څخه وروسته اوریدلی سي. د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین ناوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې 30 نور افغانان په کورونا ویروس اخته شوي دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنیو ته ویلي د دغه پیښو 14 په کابل، 8 په هرات او نور په کندهار، لوګر، دایکنډي، تخار، بامیان، پروان، غور، بادغیس او نیمروز ولایتونو کې رامنځته شوي. د هرات ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 5 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون پنجشنبه له غرمې وروسته شوې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 14 طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پل علم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د پادخابشانی، سریسنګ، الیاس کلا، منګوخیلو او دوشنبه سیمو کې شوي دي. د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر وایي نړۍ به د کورونا ویروس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکېچ راوروسته کلونو کې نه وي لیدل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران حکومت د بریتانیا اوسیدونکي آراس امیری چې په دې هیواد کې بندي وه په موقتي ډول له زندانه خوشې کړې ده. او وروستی خبر همدا چې په ټوله نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر 13 شپه له 15 واوښته.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو ووري. تفصیلي د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولي ازادي راډیو .com. په څو شیبو کې په یو غردي میس کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري کیږي. خو تر مخ کې پر همدې موضوع یو راپور او ریغه هم د ایران په باب. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کورونا وایروس د بیرې له کبله د رامنځته سوي تاوتریخوالي په نتیجه کې تر 300 زیات بندیان د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په وروستیو ورځو کې د ایران په لږ تر لږه 8 زندانونو کې زرګونو بندیانو په بلوا لاس پوری کړی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله له فریبا ظاهر څخه اوري.
وروسته له هغه چې زرګونو بندیانو د ایران په یو شمیر زندانونو کې د کورونا ویروس د خورېدو د احتمال په اړه په اعتراضونو لاس پورې کړ، د زندان د افسرانو او امنیتي ځواکونو له خونړي ځواب سره مخامخ شول. دا خبره د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې د اپریل پر 9 کړې ده. د دغې ډلې په یو اعلامیه کې د بندیانو د خپلوانو په ګډون د بیلابیلو معتبرو سرچینو په حواله راغلي چې امنیتي ځواکونو له وسلو او وشکې بایوونکي ګاز څخه کار اخیستی چې په نتیجه کې شاوخوا 15 تنه بندیان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي لږ تر لږه په یوه زندان کې هغه کسان چې په اعتراضونو کې ګډون کړی و د امنیتي ځواکونو لخوا وهل ټکول شوي چې احتمالا د هغوی د مرګ سبب شوي دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ایز مشر مرستیالې دیانا التهاوی ویلي چې دا نه هیله کوونکې ده چې ایرانی چارواکي د دې پر ځای چې د کورونا ویروس څخه د ژغورلو په برخه کې د بندیانو مشروع غوښتنو ته ځواب ووایي، هغوی وژني څو اندېښنې چوپ سي. التهاوی وویل امنیتي ځواکونو ته باید سمدستي سپارښتنه وسي چې د دې وژونکي غیر قانوني اقدام څخه خلاص واخلي او د هغو زندانیانو چې د خپل روغتیایي حق غوښتونکي دي مجازات ودروي. نوموړي دغه راز په یادو زندانونو کې د ځورونو او وژنو په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه هم وکړه. په ایران کې چې د کورونا ویروس سخت ځپلی دی، تر اوسه 30,000 بندیان په موقتي ډول خوشي شوي دي. د دې هیواد د روغتیا چارواکو د اپریل پر 9 وویل چې تر اوسه په دې هیواد کې 68,200 کسانو د کورونا ویروس نتیجې مثبتې دي او شاوخوا 4,100 کسان ترې مړه شوي دي. پر ایرانی چارواکو انتقاد دی چې په لومړي سر کې د دې ویروس په مخنیوي کې په ځنډ اقدام کړی او متخصصین د چارواکو لخوا په ورکړل شوي ارقامو هم شک شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د اپریل پر 9 وړاندیز وکړ چې د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره دي خلک د روژې میاشتې پر اتک سره په مذهبي مراسمو کې له راټولېدو ډډه وکړي. خامنه‌ای په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې د روژې عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي. د روژې میاشت د اپریل په وروستۍ اونۍ کې پیلېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. کورونا وایروس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا او په ډیره چټکۍ سره ټول نړۍ ته خپره شوه. دا مهال د ناروغي په زرګونو انسانان وژلي او په لکونو نور یې نیولي. افغانستان هم له دغه ناروغي څخه مستثنا نه ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې په سلګونو کسان دغه ناروغي نیولي، شاوخوا څوار لسی وزلي او وروستیو شمیرو له مخې شل ورڅخه روغ شوي. افغان حکومت د کابل په ګډون په ځینو سترو ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو محدودیت وضع کړی. روغتیا پالان وایي دا چې دغه ناروغي درملنه نه لري نو غوره او ښه لارې دا ده چې وګړي په کورونو کې پاتې شي. خو په افغانستان کې ځینې باورونه داسې هم دي چې ویل کېږي دغه ناروغي مسلمانان نه نیسي. د کورونا وایروس ته مخنیوي او همداشان د دغه ناوړه باورونو د له منځه وړلو لپاره ازادي راډیو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د کابل د دینی عالمانو د شوراګانو رئیس مولوی عطاالله فزانی او په دینی چارو کې د عامه روغتیا وزیر سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان میلمانه دي. د دغه بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته خراغ لاس وایم.
لومړی پوښتنه له ډاکټر صاحب نه پوښتم. ډاکټر صاحب، که زه هم په دې اړه باندې اوریدونکو زیات معلومات لري، خو بیا هم که تاسو د دغه ناروغۍ په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څه ډول یوه ناروغۍ ده، څنګه پیدا کیږي او څنګه ورنه انسانان ځان ساتلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فما بعد تخدس اول توست تخنیکی همکاران تا محترم اوریدون که تا سلامونه ورنکم. مختصرا دی کرونا ناروغی پا بارا که باید حفظ کمه چی کرونا پا مختصر شکل بانه کووید نون است با نوائمه. کرونا دادی تنفسی سیستم یوهاد شدید او ساری ویروسی ناروغی ده. پا دی معنا چی پا دیگه ده ناروغی ده یوه کس نه بل کس تخپریگی، یعنی خپریدون که یا ساری ناروغی ده. کلا چه وایرس عمدتاً یا ده میکروب دیده مرس چه دیده ده دی دو لارونه بدن تداخلیگی. یو ده دیده چه یو کس ده تنفسی قطرات و دلیارنه، یو مریض و پرنجل یا مثلا توخی و که دو هوای قطرات پا فضا که پاتی کیگی ده کلا چه موز تنفس چی. او یا کلا چه ده مشترک سطح نه مثلا که دلیشی چه ده دستگیر دروازی یا ده موتری یا ده بل هر چه مشترک سطح هایی، حتی پا مسجد که مثلا فرش مسجدی یا میزی یا بل هر چه قلمی قاشق و پنجه ای پا غو بانده کلا چه ده وایرس موجودی، ده وایرس لاسونو ته انتقال که کلا چه موگی ده غلاسونه پا سترگو بانده یا پا پوزه بانده یا پا خوله بانده و اغو، یعنی نامینزلی لاسونه چه تو منزل شوی ندی، ده چه کلا ده دری جاینو بانده وحل کیگی پا سترگه پوزه و خوله بانده نو وایرس داخلی گی ده موگ بدن تا عمدتاً ده تنفسی سیستم تر حمله لاندی نیستی. او ده کلا چه ما وایرس بدن تا داخلی گی د داخلي دو نه ورسته کېدل شي د دوه ورځونه تر څوار لس ورځو پورې وخت ونیسي تر چې د دې مرض نښې نښانې علائم را پیدا شي. په متوسط شکل باندې وایي چې یوه هفته ورسته د دې علائم پیدا کیږي، د مرض نښې پیدا کیږي. البته موږ تاسو پوهیږو چې یو وایرس په یوه حجره کې په څلورو ساعتو کې لس میلیونه واره تکثر کوي. نو کله چې دغه وایرس حجرې انساني حجرې ته ننوتلو، هلته دی په څلورو ساعتو کې د یوه وایرس نه لس میلیونه یا سل لکه وایرسونه نور تکثر کوي. بیا دا حجره چوی او نور حجرات تر تهاجم لاندې راسی او بالاخره ټول بدن په داسې شکل باندې لو کله چې مرض شروع کیږي علائم درې ډوله دا سایر کی. په ځینې کسانو کې دا د خفیف یا متوسط شکل باندې علائم لري چې دا 80% ناروغان تشکیلوي، یعنی د دوی د بدن مقاومت ښه دی او د مریضي د سپک پیتیریږي نسبتا. 15% کسان د سې دي چې په هغوی باندې مریضي لږ شدیده تیریږي، کېدلی
دلش بوغوی که سینه بغل پیدا شی، سنگ تا نور بران شی تونه یا نور ده تنف سیستم امراض و سر پیدا شی. البته دی معنا داده چیز دی ده بدن مقامت لک چیت ده بده اینکه لگ وخیم سایر کین. او دریمه طبقه خلق چی دی چه اغا 50% اغا که بوغوی که دیر شدید و دیر وخیم سایر کین چه اغا که دلشی چه آدم کفایی تنفسی را منسته شی، یعنی سگه ده تنفس کول و توان دلا سوار کی، زرل باده وایرسونه حمله کی، پا پکتورگو بانده حمله کی، اغا نو بیا ملتی ارگن فیلر پنامه بانده، یعنی ده مختلف و اعضا و عدم کفایه را منسته کی گی مختلف و غری مثلا پکتورگای سگه داخ پلا وزیفه دلا سوار کی ویده مریض ده فوت یا ده مرک سبب کی گی.
دکتر سب وایرسون
اتیه پیستاده یاد کل اغا مجزان معمولا ده دو هفته پا جریان که تقریبا دو هفته تر چلور هفته پوره وقت نیستی چی دوگی برت جور شی. او داغ متوسط طبقه چه شدید سایر کهی پو اوگوی که دره هفته نه در شفنگ هفته پوره وقت نیستی چی تر چو مریض خشی. او اغا کسان چو اوگوی در شدید سایر کهی اغا در دو هفته نه هاین تر آتو هفته پوره تر دو میشته پوره که دلشی در مرز اغا شی پده که دوام وکی.
دکتر سب ویروسون خونور هم ستلا که زکام بلابل نور ویروسونه ده دغه ویروس زنگلنه لنور ویروسونو سره چه توپیر لری؟
وایرسونه خو عمدتاً دو دوله دی. یو هغه وایرسونه دی چې په خپل هغه کې دی این ای لري، یعنی جنیتیکی کود دی این ای دی. او یو هغه وایرسونه دی چې وی آر این ای وایرسونه دی. دی این ای وایرسونه وی دومره لکه د عادی د زکام وایرسونه چې موږ تاسو ګورو وی دومره خطرناک نه دی او داسې مصیبت نه رامنځته کوي. ولی آر این ای وایرسونه چې دی هغه په وی کې موټیشن یا د جهش یا د تغییر جنیتیکی تغییر هغه ډیر دی، یعنی دوی زر زر تغییر کوي، نوی تغییر پکې راځي. داسې مثلا و وایرسونه دي، دغه وام وایرس دی چې موږ دې ته نوول کورونا وایرس ویل کېږي، یعنی د کورونا نوی، یعنی په دې کې یو جنیتیکی جهش یا تغییر راغلی دی. جنیتیکی تغییر په معنا داسې دی چې دا نسبت د نور وایرسونو په نسبت باندې ډیر ساري دی، دا د سرایت هغه ډیر دی. په دو خاطر باندې تاسو ګورئ اوس ټول دنیا تقریبا نیولې ده.
او ان د نیو معنا د نیو معنا ورکي او 2019 کال پورسته کې دا څکل تشریح سي. ډیره زات مننه مولوی صاحب فیضان، تاسو د ډاکټر صاحب څرګندونې واوري دي، خو معلومات ورکړل. دا څه باورونه موجود دي چې پټولنه کې مسلمانان دغه ناروغي نه نيسي، دا څومره واقعیت لري؟
هم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. ټول عزیزان دغه دعا زده کړي او تل دل ولي الله پاک دل د مرزونو موږ ته شفاله وساتي.
امين.
په پاکستان کې مړ شوی دي، هغوی شهیدان دي، الله پاک دل وړي درجه ورخه کې او کورنۍ ته دي الله پاک صبر او جر او پرسته او وحدت ورکړي برخه کې.
امين.
ډاکټر صاحب وضاحت ورکړه. د ډاکټر صاحب وضاحت کې او د دې په تعقیب کې یو غوړم چې یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکم او زه هم د ډیر عمیق کړم. دا کرونا مرض پسترګو نه لیدل کیږي، تشخیص کیږي نه، او ذرات هم پټ دي او مخفي دي. سړی نسی، خامخا یې نسی، نو یا حلقوي سړی یا بیا په دې کې تداوی کوي کله چې دوی درته صحت یې حبسي. همدا ډول دا بعض خلک په دې عقیده یې سمخ وړه ګناه کړې ده، غټه مې نه ده کړې، دا وړه ګناه وکي او سترګې په پټ کې بیا وسی څه فرق کوي؟ همداسې پرېږدي. نو دا وړه ګناه هم همداسې سړی ام کولی شي چې حالات کې او هم کېدی شي سړی بېرته توبه وسي، دا پاک سي. نو لمدي نه دي سړی زده کړي. نو مننه کوم ډاکټر صاحب دې ښه ټیګه ته زموږ توجه کړم. نو راغلی دا مرض د کورونا، مننه کوم تاسو نه چې د عزیزانو د اوریدونکو هغه ذهنونو روښانه کوي.
دا مونږ مسؤلیت ده.
کورونا مرض ساري مرض ده، راغلی ده. د کورونا مرض عذاب ده، د الله پاک، او دا یو فتنه او امتحان هم ده، یا په مقابل د اعمالو کې، او یا هم یو امتحان ده. کېدی شي دا بعضې خلک وایي چې دا مرض خپور شوی له چین نه ده، او د چین خلکو حرام خواړه خوړل نو دا مرض له هغو نه راپیدا شو. دا خبره هم صحت لري. اما دا چې سوریت کوي او ساري مرض ده او راځي له چین نه نور غربي او کوفي هېوادو ته ولاړ، اسلامي هېوادو ته ولاړ، موږ ته دغه راورسېده. نو له دې نه دا معلومیږي چې دا مرض جای په جای نه درېږي او دا ساري مرض ده هر څوک نیسي. کچیر موږ تاسو وګورو چې دا مرض مسلمان او کافر وتجنی، دا باران خدای الله پاک رحمت ده، دا به تنه په مسلمانانو ووري، په کفار دي نه ووري.
او کله چې دا ګلی وری دا خو بیا غضب ده نو ګلی د طرف کافرانو وری کوم مسلمانان دې نه وری یا ګرمي راځي سړه راځي نور عذابونه نور مصیبتونه راځي دنیا کې الله پاک ټولو ته یوه اندازه هغه رحم و شفقت رب بخښ کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه کې مګورو الرحمن الرحیم ترجمه کې مګورو د الله پاک رحمت په دنیا کې بالعموم په ټول یو شان ده. که الله پاک مسلمان بیلولی کافر بیلولی نو مسلمان ته به خارج پروژه ښه ژوند ورکولی کافر ته به نه ورکولی. نو خلک دي دغه بې ځایه تشویش او د بې ځایه فکر او د بې ځایه تحلیلونه له ځان نه لرې کړي. که څوک بې پروايي کوي د دې مرض په مقابل کې او وایي چې زه مسلمان یم نه نیسي قرآن کریم فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الا التهلكه ده خپل هلاکت ده ځان هلاکت ته مه ور اچوه. په حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته عمر ته ویلي وبا ورته ویل سوي دي نن کرونا ورته ویل کیږي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم سیمه کې دا مرض د طاعون خبر او الته څوک ځوان کې لږ دې نه وځي او بل څوک دې هغه سیمه ته ګرځ د کور کورنۍ الته دې نه وردی همدې ته په شرایط کې قرنټین وایي.
بله
نو پیغمبر اسلام وړاندوینه کړې ده موږ ذهنونه اخلاص کړی دي د څه خلکو هغه دینی اسلامي معلومات کم دي نو لغونه دا وختم کېږي چې دوی د خپل معلومات
مولوی صاحب دلته ته ټکټ اشاره وکړله دغه ته داسې خلکو په هوای کم د معلوماتي دینی معلوماتي کم دي که نور څه هدف تعقیبوي
نو نه پیګو په دې باندې موږ هم نه پیګو ځکه چې انما الاعمال بالنيات چې دوی دا خبره په کوم حساب باندې کوي باندې خلک بنا بر عقده کله چې څوک یو خبر وکړي دغه خبره به هیڅ غملې دغه خبره په مقابل کې وغوړي شي مخالفت وکړي خو ته هم الله پاک هدایت وکړي بعض خلک نه پوهیږي هغه وایي چې زه مسلمان یم توکل په خدای ده ومي توکل علی الله فهو حسبه دا خو منو اما توکل په خپل کسړی وکړي چې په دنیا کې طاعت او عبادت کې سره د ټول نیمګړتیاو دیم توکل په الله پاک لور کې دی چې خدای پاک دې نیمګړې طاعت او عبادت قبول کړي. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم یو کس راځي وخه خلاص پری خود او حضور مبارک راغی نو د مبارک کرتیل شه دا وخه دی ول پری خود ول دی ونه تاړه نو غسل سم د خدای په توکل پری خود نو پیغمبر اسلام مرتیل شه نو وخه دی اول ګوندکه نی وی تاړه به د خدای په توکل پری ده نو مسلمان څه کول ده چې خپل قایوی تدبیر ونیسي د مرسته دی پوره چمتواله ولري
مننه مولوی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. ډاکټر صاحب محترم د عام روغتیا وزارت سپارښتنه ده چې تاسو په کورونو کې پاتې سئ د باندې مه راوځئ خو بیا هم لیدل کېږي چې د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې نورې هم زیاتې دي.
اول خو د مولوی صاحب چې کوم یادونه وکړلې خیر دی چې ډېر ښه نقاط د اشاره وکړله دغه چې باران په ټولو ورېږي ګلۍ په ټولو ورېږي ګرمي او سردي په ټولو راځي دا خپل ډېر د حکمت نه ډک غدي اندرزونه دي سړی دي ته متوجه شي چې دا څه نه دی چې مسلمان او غیر مسلمان بلکې البته د عام روغتیا عمده د دې مرض په کنټرول کې اساسي ټکي چې دي هغه دغه دوی درې خبرې دي. یو دغه قرنټین دی. قرنټین که څوک په خدای ایمان لري او که په وسري ساينس باندې ایمان لري دا ضروری دی حتمی دی. د دغه مرض د مهار د کنټرول لپاره د مخنیوي لپاره عمده خبره دا ده چې د یو انسان او د بل انسان ترمنځ د اړیکه پریشي قطع شي. البته موقت دغه وخت کې چې د مرض خپرېدو په حالت کې تر څو پورې چې د انسانانو ترمنځ دغه رابطه قطع نشي دغه مرض هم د خپرېږي. په څه خاطر باندې چې موږ تاسو د مرض په تعریف کې دا وایو چې دا همگیر ناروغي دي ټول خلک نیسي همگیر مونو یعنی په دې کې استثنا نشته ده. وست په وهان کې هغه شوله وس خبرې د 28 ملکونو نه تیر شوې ده ټول دنیا ته خبر شوې ده. بنان دا په څه خاطر مونږ چې دا دی وفر نه بلته د بل بلته انتقال شوې ده. تاسو پوهیږئ چې په جنوبي کوریا کې په دسمبر په یو ډیر شبه باندې یو واقع ورته وایي د دسمبر یو ډیر شبه واقع یو خزر اغله لای وی کلیسا ته په یو کلیسا کې 1200 کسانو ته دغه وایرس انتقال کړو. بنان تر څو پورې چې اجتماعات را مخه ونه نیول شي اجتماع خپل د خپل کلمه د اجتماع جمع ده جمع کېدل او دغه جمع کېدل ک دوه نفرې ک درې ک پنځه ک لاسې چې جمع شول د مرض په کې خبريږي دا جمع کېدل کېدل شي په مکتب کې کېدل شي په انټر کې کېدل شي مسجد کې مدرسه کې په ملي بس کې مثلا په یو واده کې په هر
چیرې چې د دوه نه ډېر کسان دوا یا د دوه نه ډېر کسان رامنځته کېږي دا د مرض خپرېدو سبب کېږي. نو که څوک په ځان رحم کوي په خپله کورنۍ باندې او په ټول انسانیت باندې رحم کوي دی باید دغه سپارښتنې چې د عام روغتیا د طرفه ورکول کېږي چې دوی باید په کور پاتې شي. غیر د هغو کسانو نه چې هغوی ډېر مجبوره دي، مجبوریت جدا خبره ده که گر ضرورت بود روا باشد، بی ضرورت چنین خطا باشد. دینم داغه چې مثلا د لمانځه د مسجد تعطیل اول دی، مثلا جمعه ته باید را نشي. او تاسو ګورئ چې په مسجد الحرام تقریبا د تعطیل په حالت کې دی، مسجد نبوي د تعطیل په حالت کې دی. د خپل څه شی دی مسلمانان باید دې نه پوښتي چې دا خبره مهمه ده. تاسو په ټول عمر کې داسې واقعا لیدلی چې مثلا په مسجد الحرام یا بیت الله شریف څوک نه چلته طواف وکړي؟ د وخت په عمر کې د ست نه دي پېښ شوي تقریبا په دغه معاصر تاریخ کې. مګر تاسو ګورئ دغه مرض په خاطر باندې دا ویره دا یو خطر لري، د فرد نه د فرد ته انتقالیږي، بنانده باید هغه شي. خلک باید خبر جدي ونیسي. یو قرنطین، دوهم ډیر مهم اصل دی مرض په هغه کې هغه پاکی صفایی ده، خاصتا د لاسونو پاکی صفایی ده. زه د خپل محترم اوریدونکو ته عرض کوم لکه سره کوم چې د اسلام مقدس دین په ایمان باندې ولاړ دی. ایمان دی چې دغه شاوخوا ټول عبادت را سرخی کلمونز دی، روژه ده، زکات، عبادت، حج، زکات، هر څه عبادت چې موږ په دین کې لرو دا ټول د ایمان په موجودیت کې اثر لري او ثواب پرې مرتب کیږي. که چیر همدغه رقم په دغه مرض په وقایه کې لاس مینځل داسې مهم دی لکه ایمان په اسلام کې ساده شه بوید، یعنی نور ټول شاید مثلا ماسک مهم دی، فاصله مهمه ده. نور
ډاکټر صاحب لپاره چې خلکو ته په هوای ورکړل شي لاس مینځل ته جبري یا ضروري خبره وګڼله، څه ډول باید لاس پرې مینځل شي؟
لاس مینځل باید د هم ښه خبره ده. لاس مینځل باید داسې پرې نه مینځل چې ګورئ موږ تاسو په دغه ځینې مراسمو کې تاسو به هم لیدلي وي ځینې خلک فقط د لاس دغه ګوتې مینځي، نور لاس نه مینځي، فقط دغه ګوتې مینځي. نه، دلته به مکمل تر مړونده پورې، تر د لاسه، تر د غوغه پورې، د لاس بند چې دی د دغه ساحې پورې لاس د شلو ثانیو دپاره کمتر کم شل ثانیې دی. شل ثانیې معنا دا نه دی چې حد اعظمي شل ثانیې دی، حداقل یعنی کمتر کم باید شل ثانیې صابون او اوبه تر څو چې ښه ټولو سوتوحو ته ورسېږي. لاس مینځلو نه مخکې زه غواړم عرض کړم که لاس مینځلو نه مخکې نوکان اخیستل ډېر مهم دي، ځکه نوکان داسې ساحه ده چې هلته وایرس نو میکروبونه ټول الته د جراثیم ځای نیسی. نو لکه څنګه چې لاس مینځل مهم دی، نو کان اخیستل هم حتی هر
ډیر زیات مننه
ډیر مهم دی. لاس مینځل نو ورسه یو مهم شی دی، لاس وچول هم هم دومره مهم دی چې لاس باید وچی، ځکه وایرس په مرتوبه سطح باندې ډیر سرایت کی انتقال خطر ډیر دی. وچه چې لاس چې کله وچی یا دومره سرایت
مننه ډاکټر صاحب محترم مننه خټه کې ته اشاره وکړه دغه د جمعه ته یا جمعه ته تاک پاړه باندې مولوی صاحب ته د ډاکټر صاحب خبره اوریدلې په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده؟
د جمعه نه مخکې د بلې خبرې ډاکټر صاحب غواړم چې از هم لکه تبصره وکړم. د لاست منځلو باندې موږ اکثره شیان بعضي خلکو ته بیانو ورته وایي چې دا سنت ده او په دې کې ثواب ده. خلک دا وایي چې زه دا دومره ثواب نه دوم یا څه پروا کوي، خو سن د لاست منځلو ته ډوډۍ خوري لاس مینځه، دا وایي چې ما لاسونه پاک دي چې شمه نه دی وهلي، او یا هم دا وایي چې ما تازه یو دسو کړی له غسل وکړ. بوری د لاس منزل څومره مهم دی وځ د ترانو ثابت کړ. پیغمبر اسلام فرمایي چې برکت او طعام الوضوء قبله والوضوء بعده. د ډوډۍ برکت په دې کې چې مخکې ډوډۍ لاس منزل شي، بعد ډوډۍ هم لاس منزل شي. دا د مننه چې خالي وځ کله ثواب ده. هر شي چې پیغمبر وایي په دې کې خامخا ډېرې ګټې دي او اضرار ده فقوی. راځو د تاسو سوال په جواب کې چې جمعتونه ته ورتک. مرز ټول خلک اوس پوښتنه دي. چله په دل هم مصطوف له دا مرض ساری ده او خبريږي او هر څوک نشي نو پسترګو لدل کیږي نه دفاع ست نه امکانات ست، مګر هغه وقایوي تدابیر چې یو فاصله ده او بل هم د ماسک استفاده ده، بل د لاس منزل دي
پاکوالی مراته
او تعقیب او بل څه په جمعتونه کې ورته کېدای شي. سألته مرض یا لچا سره راشي یا مخکې راغلي وي التفاتسه وي او بعض خلک په غو باندې وندول شي، وزارت ارشاد الاوقاف من حیث مرجع مسؤوله یوه هم فتوا صادره کړی ده، هم حکم کړی ده، ځکه چې من حیث اولو الامر دولت کله چې خبرې کوي پر رعیت باندې اطاعت یې هم لازم ده، خصوصا داسې موارد کې چې د ځان ساتنه ده او د ځان ساتنه فرض هم ده. دلته به اتحاد دولت هم تر یو حده پورې کې راځي. په ښاریاتو کې په مساجد کې دغه تشویش زخت زیات ده او سته نو په دې کې هم ایمانا هر مسلمان دی د خپل ځان ساتنې ته
د خپل کورنۍ د خپل ټولنې بعض اوقات یو خلک یو وړکی شی ډیر قوي نسی ډیر اهمیت ورکوي اما هلته بیا لوی تاوان کوي. د جمع لمونځ سنت ده، سنت مؤکد ده، مخالفت له دې نه څوک نه کوي مګر منافق موږ تل دا خبره کوو. اما کله کله معاذیر منځته راځي چې هغه معاذیر بیا دغه سنتیت له منځه ځي سړی د خپل کور کې لمونځ کوي. لی و زمرو معاذیر یو همدغه مرض ده، چې دا مرض مهلکه ده او حتی سړی والګی جومات ته دی نه دي چې دا مرض زیات نسي. دلته د ځان ساتنه فرض ده. ټول عزیزان هیوادوال دي د جومات له تګ نه پرهیز وکړي، په کور کې د خپل لمونځونه وکړي. خو اما بیا هم دا ټیکه ته زه ټینګه اشاره کوم، فتاوای دارالعلوم دیوبند او نور علما په دې باندې ټول قائل دي او وایي چې د جومات دروازه دې نه تړلې کیږي، اذانونه دې نه بندېږي. په جومات کې امام شته، مؤذن شته، اذانونه دې دوی کوي، اذانونه دې دوی کوي. بیا په اذانو کې دې غږ وکړي لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کابه چې باران شدید و هلته خو جومات و چت یې نه درلود. بیا به غږ وسو چې صلوا فی رحالکم، تاسو خپل لمونځونه په کورونو کې وکړئ. همداسې وضعیت وخت دلته راغلی ده چې تشویش شته، مرض خپرېږي، مؤذنین دې په مساجد کې راغلي چې او خلکو اذان وسو، اما تاسو د خپل لمونځونه په کورونو کې وکړئ. دا غږ باید وسي. همدارنګه په مساجدو کې همدا اوس موږ په کابل ښار کې په حدود 2000 جوماتونه لرو. هر مسجد نه د لسکر له ذریعې دا غږ 15 وخته اذان کوي. دا وسي رسنۍ خو غږ کوي، رسنۍ خپل ادا مسؤلیت کوي. اوس داسې وخت را رسېدلی چې ټولو خلکو دین ته مخ کړی او اکثر خلک غواړي چې جومات، طاعت او عبادت دغه باید ترک نه شي. نو اضافه خلک ټول د علماو خبرې ته
وایي. مننه مولوي صاحب،
مننه. علما دغه مسؤلیت واخلي او په خلکو باندې غږ وکړي چې ځان وساتي، لمونځونه په کورونو کې وکړي، او دغه به هم ثواب وي او هم به ادا مسؤلیت وي.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع، دغه ناروغي راغلی په افغانستان او په نړۍ کې راغلی، خو یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي. څه کول پکار دي تر څو پرې دغه رواني فشارونه راکم سي او دغه ناروغي نه انسانان ځان وساتي؟
اول خو زه د مولوي صاحب خبرو سره مختصر یو اضافه وکړم چې دغه وایرس اکثرا د دینی جوامعونه متاسفانه په دنیا کې خپور شوی دی. کوریای جنوبی کې د کلیسا نه خپور شوی دی، ایران تاسو ولیدل چې د قوم نه چې د مذهبي خار دی ولته زیارتونه د مسایل دی دوه ځای نه خپور شوی دی. ایتالیا کې عین شکل دی، د کلیسا هغه اولین غیب د کلیسا نه شوی دی. حتی په اسرائیل کې داسې ما خبرونه اوریدل چې دوی هغه کسان چې وګوي د دوی داسې د راو يهوديان دي وګوي د تیبي سپارښتنه ته دومره توجه نه کوي. حکومت به زور په دې باندې په اصطلاح قرنطین تطبیق کړی دی. نو خدای نه خواسته سنې چې د موږ دینی جوامع د دې مرض په هغه کې د سرایتي او سبب هغه شاله د سنې کې چې موږ خلک هم کار شي. او په دې خبره ته چې تاسو سوال په ارتباط باندې سوال په ارتباط باندې
سوال دا سو چې یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي.
رواني فشارونه په واره کې خود اول تر ټولو مهم خبره دا ده چې موږ ټول باید انسانان په دې خبر باندې ځان پوه کړو چې ژوند څه شی دی. اصلا ژوند داسې دی چې کله ژوند کله خوشحالي ده، کله غم دی، کله صحت دی، کله مرض دی، کله شتمني ده، کله فقر دی، کله انسان په ډېر لوړ موقف کې، کله په ډېر ټیټ موقف کې. عملا موږ تاسو ګورو. نو هغه شاعر وایي چې داسې سل خزانه راغلل، داسې سل سپرلي تیر شوي، دغه عمر د جهان دی کله څنګه کله څنګه، که همیشه په یو حال و بیا وګړه چې خدای دی او کنه چیرته انسان دی کله څنګه کله څنګه. نو حوادث په انسان باندې راځي. حتی د روشتاسي علما وایي چې دغه څلور حالت چې په ونه باندې راځي، په زراعت باندې، دا په انسان باندې راځي. ونه یوه ورځ موږ تاسو ګورو چې هېڅ شی نه لري، بله ورځ شګوفه لري، بله ورځ پاڼې کوي، میوه کوي، شاخونه یې ډکېږي، بله ورځ میوه ورته تخصل کېږي، پاڼې زیړېږي، بیا هېڅ شی نه لري. دغه یو سایکل دی. نو ژوند کې په مجموع کې موږ باید داسې حوادثو ته آمادګي ولرو. دا یوه خبره تر ټولو مهم. دویم دا دی چې کوم دلته ویره په کار نه ده، بلکې احتیاط په کار دی. د ویر او د احتیاط ترمنځ دلته یو څه فرق دی. احتیاط په څه معنا؟ که موږ دغه هدایات چې موږ ته الله او د الله رسول او د موږ مهربانه ډاکتران
د د توصیه کوي کچیر موږ دا عملی کو په باندې پیسلا عمل وکړو زه کاملا باور لرم چې ان شاء الله دیغونه مختص ساتل کیګو نو فقط د امداغه خبره ده په دې حالت کې ځان په کار باندې مصرف کوو عمدتن ډیر مهمه هغه ده چې به کار پاتې نشو ولا په کور کې هم مطالعه او کار دی یو سال مسؤلیت د ځان لپاره ولرو اجتماعي اړیکې د ټلیفون د لارې دوستانو سره ولرو چې د خپل پرونی ثبات کې ډیر ښه تاثیر لري که څوک وکولی شي چې سپورت او مثلا فزیکی فعالیت وکړي دا تر غوره بهتره خبره ده څنګه ته رژیم غذایی دې مسایلو ته توجه وشي دا ډیره ښه خبره ده او په عبادتو کې خپل رب ته خپل خدای ته الله ته رجوع کو واقعا زه دا خبره غواړم وکړم چې دا یو عذاب دی یو بلا ده په څه خاطر باندې تاسو فکر وکړئ چې کچیر داسې یو غټ ډایناسور وای چې هغه مثلا یو کیلومتر اوږدوالی درلودلی او هر ورځ زر زر انسانان
خوړل
نو موږ به دې ته بلا ویلې وه که نه دغه وایرس دی مونته په مینیمایز شکل باندې په وړوکي شکل باندې د ورځې درې زر زر انسانان د بینې وړي پس عذاب دی بلا ده مګر الله موږ ته عقل راکړی دی او د ځان ساتلو وسیلې موږ ته بیان کړي دي چې هغه عبارت هغو اهتماماتو نه دي چې تر موږ ته ویایي چې قرنطین دی یا لاسونه مینځل دي حفظ الصحه ده فاصله مراعت کول دي او نورو نور دغه هدایات دي که چیرې موږ دغو هدایاتو ته توجه وکړو انشاءالله موږ په دې باندې ایمان لرو چې
ډیر زیات مننه د کابل د دنیا علمانو د شورا د رئیس مولوی عطا الله فیضانی او په دینی چارو کې د عام روغتیا وزیر له سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته راګډون وکړو درنو او